Χπαραβανά πάλι. د نوټو سرمنچیان ستولتنبرګ یو ځل بیا له افغان ځواکونو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه.
موږ هم داراس د افغانستان په اړه خبرې وکړې. هم داراس د ټولو حقوقو ملاتړ کوو چې د باثباته سولې لپاره وي.
د کندوز اوسیدونکو د هغو درې ولسوالیو د فعاله کیدو غوښتنه کوي چې 15 کاله مخکې منظور شوي دي. یو شمېر افغان هندوانو سکان چې د ناامنیو له امله هند ته کډه شوي وو بېرته وطن ته ستنېږي.
مونږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو، خو بیا هم لهجوي مشکل لرو.
یو شمېر افغانان د جګړې له کلو اړخونو غواړي چې دایمي اوربند نشي کولی په سیمو کې د موقت وخت لپاره جګړې بندې کړي چې خلک د خپلو ځمکو او باغونو حاصلات راټول کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د کرونا وایروس د اصلي علت د موندلو لپاره د نورو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته ولاړ. واشنگتن وای د بلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافرلوونکو الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. ښاغلي صالح پرون په خوست کې یوې ولسي غونډې ته د خبرو په مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي.
حاضر یو چې سر له سبا اوربند اعلان کو، د جګړې ډګر نه پزای د جرګې په ډګر ورسو او خبره ترې وکړو.
طالبانو په خو ویلو چې کله د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي نو د اوربند پر سر به هم یوې موافقې ته ورسیږي، خو اوس اوربند نه کوي. تیر اختر طالبانو د اوربند وړاندیز وکړ چې افغان دولت هم تایید کړو. د درې ورځو په مخه پرته له یو څو چاودنو چې د افغانستان په ځینو سیمو کې وشوي، د پراخو جګړو او نښتو راپورونه خپاره نه شول. د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وای متحدو ایالتونو بل افغانستان د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم افغان حکومت او لسره ولاړوي. د سپینې ماڼۍ د خبر شوي بیان له مخې ښاغلی سولیوان دا ژمنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړه. سپینې ماڼۍ وایي ښاغلی سولیوان د افغان ځواکونو او افغانستان سره په ملکي برخه کې د مرستو په تړاو ښاغلی موهب ته معلومات ورکړل. ښاغلی سولیوان د افغان سولې په بهیر کې د مرستو ژمنه هم وکړه. جک سولیوان د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله موهب سره پرون ناوخت پر ټلیفون خبرې وکړي. د یو شمېر راپورونو له مخې په کابل کې به ښایي سبا د استرالیا سفارت بند شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پورس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیري لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوي او ټاکل شوي چې د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. کتان په وروستیو اونیو کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړي دي، خو د دې ډلې ویان محمد نعیم د استرالیا تر اعلان وروسته وویل چې دوی له بهرنیو ډیپلوماتانو سره کار نه لري او هغوی ته خوندي چاپیریال برابروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته ولاړ. دا منځني ختیځ ته د روان سفر وروستی ځای دی او هڅه کوي چې د قاهرې په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ شوی اوربند ټینګ شي. بلینکن په قاهره کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ستاینه وکړه چې د ده په منځګړیتوب اوربند وشو. د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د مې په 21مه وروسته له 11 ورځو خونړیو جګړو اوربند وشو. د دې جګړې له امله تر 2500 ډیر کسان ووژل شول چې وڅ اکثریت فلسطینیانو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د سفر په لومړی ورځ د سیشن بي پورز د اسرائیل او فلسطینیانو له مشرانو سره وکټل او هغه ته دا پیغام ورسوه چې واشنگتن د اوربند ملاتړ کوي. د تاجکستان د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دوه کلونو رئیس د دې ګوند مشر و او تیر کال چې کله پر د برید وشو له هغه وروسته روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. د ازادي راډیو تاجک څنګه ته وویل چې پروسه کال په سپتمبر کې وویل شو او له هغه وخت رئیس د پښو درد نه دی ښه شوی او په همدې خاطر سیاسي شورا ته ولیکل چې نور دا کار نشي کولی او غواړي خپله درملنه وکړي. ظاهروف ویلي دي چې د سیاسي انګیزې له امله وهل شوی دی. د 2018 کال په نومبر کې هم پر د دوه تنو برید وکړ. د ته د خاین خطاب کړی او پر یو اوسپنیز پایپ یې وهلی و. که څه هم د ګوند رسمن ثبت شوی دی خو هیڅکله هم په پارلمان کې حضور نه دی پیدا کړی. پر ولسمشر امام علي رحمان د بشري حقونو نړیوال لو ډلو لکلونو رئیس دا اعتراض کړی چې د مذهبي ازادۍ او مدني ازادۍ او د سیاسي ګنګوندي سیستم مخالف دی. واشنگتن وایي چې د بیلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافر وړونکو الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند کارن جن پیر په واشنگتن کې خبري غونډه ته وویل
The Europeans are leading on this.
اروپایان د دې مشري کوي. دا الوتنه د دوو اروپای پلازمینو ترمنځ کېده. شکاره ده چې په دې الوتکه کې امریکایان هم وو او موږ ډیر اندیشمن یو. ولسمشر بایدن دا پیښه غندلې ده او په دې تړاو به نور هم واوري.
د اروپای ټولنې د هوایي چلن ادارې له ټولو هوایي شرکتونو غوښتي دي چې د بیلاروس پر فضا د خوندیتوب لپاره سفر ونه کړي. د اروپای ټولنې د هوایي چلن ادارې وروسته تر دې د غوښتنه وکړه چې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د خپل هغې پریکړې ننګ وکړه چې د پوځي الوتکې په زور د یونان او لیتوانیا ترمنځ د یکشن بې پورز یوه مسافر وړونکې الوتکه په مینسک کې ښکته کړه. له دې الوتکې څخه یو خبریال پروتس افچ د هغې له ملګري سوفیا ساپیګا سره ونیو. خبرنه ملازادي رډو واوریدل دا او ځین نور خبرونه مو کوي. بیا هم غوښتي وی کولای شي چې په تفصیل سره ولولې د ازادي رډو په پانه کې شته. په دمو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو افغان ځواکونو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ناتو سرمنشي ینس ټولټنبرګ په داسې وخت کې دا خبره کړې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه په وتلو دي. د یو نوی راپور لمخې ناتو او امریکا ځواکونه خی شاوخوا دوی میاشتې مخکې تر پخوانی ټاکلې نیټې له افغانستان ووزي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستان به ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 پورې ووزي. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ تر ویونې په لنډه موده کې د دوهم ځل لپاره وویل چې د دیرشو غړو هیوادو دا تړون له افغان ځواکونو سره دوامداره همکاریو ته ژمن دی. د ناتو سرمنشي پروند د پرتګال له سریاسم انټونیو کاسا سره په پلازمینه لیسبن کې په ګډه خبري غونډه کې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسله یاد کړه. موږ هم درس د افغانستان په اړه خبري وکړې. د هغه ځای په باره کې چې موږ د ځواکونو ایستل په همشغي ادامه لري. په ورته وخت کې ناتو له افغانستان سره دوامدار همکاریو ته ژمنه ده چې په دې کې د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی مالی ملاتړ شامل دی. همدارس د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوو چې د باثباته سولې لپاره وي. ناتو درې کاله مخکې په بروکسل کې د خپلې سرمشریزې پر مهال ژمنه کړې وه چې د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته به د 2024 کال تر اخیره دوام ورکړي. ناتو تر 2024 کال پورې هر کال د 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه چې د افغانستان د مالی وزارت په وینا دا مرستې د افغان ځواکونو پر معاشونو او یو برخه دې سرتیرو ته د مهماتو او تجهیزاتو په برابرولو لګول کیږي. خو د ناتو سرمنشي څلور ورځې مخکې په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره د اوږدمهاله مرستو د چمتو کولو د پلان خبره کړې وه او ویلي وو چې د ناتو مرستې تر دریو محورونو راڅرخي. لومړی افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکول، د هغوی ظرفیتونه لوړول او د دې ځواکونو دوامداره مالي ملاتړ چمتو کول. دوهم د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته پاملرنه چې په بهر کې وروسی او دریم د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په شمول د خدماتونو وړاندې کول. ښاغلی ستولتنبرګ ویلی دی چې ناتو د دوهم رسول لپاره د بودیجې د برابرولو او د پلان جوړولو په حال کې ده. بلورته د سیشن بي پورس واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د متحده ایالاتونو همکاري ادامه پیدا کړي خو بڼه به یې نه وي. امریکا او ناتو په داس وخت کې افغان ځواکونو سره د مرستې ژمنې کوي چې دغه تړون او امریکا ځواکونه له افغانستان په وتلو دي او نیویارک ټایمز رسپانې د یو شمېر پوځي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستی خبر ورکړی دی چې نړیوال ځواکونه به شاید د جولای تر نیمایي له افغانستانه ووسي، یعنی تقریبا دوی میاشتې تر کړېشمنې مخکې به دا سرتیری افغانستان پریشتي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره میاشت ویلي وو چې د سپتمبر تر 13 به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شي.
و موردل چې د ناتو سرمنشیان ستولتن برګ له افغان ځواکونو سره یو ځل بیا د دوامدارو مرستو ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې سختې شوې دي او افغان امنیتي ځواکونه د ګڼ میشتو سیمو او ولسوالیو د امنیت په خوندي کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د کندوز یو شمېر اوسیدونکو د هغو درې ولسوالیو د فعال کېدو غوښتنه کوي چې په شاوخوا 15 کاله مخکې منظور شوې دي.
پنځه کال وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د کندز ولایت لپاره درې نوې ولسوالۍ منظور شوي، اقتاش، کلبات او ګلتیپه. خو په داسې حال کې چې د دغو ولسوالیو ټول اداري تشکیلات منظور شوی دی، نه دی فعاله او ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي. اقتاش د خانآباد ولسوالۍ بدنې څخه، کلبات د امام صاحب ولسوالۍ بدنې څخه او ګلتیپه د کندز مرکز بدنې څخه جلا شوي ولسوالۍ دي. د کندز د ګلتیپی ولسوالۍ یو استدونکی خیر الله شینواری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کچیر دغه ولسوالۍ امنیت شي، یعنی ټول سیمې تصفیه شي او حکومتداری په خپل سیمو کې په لار واچول شي، زه مطمئنه یم هغه ننګونی او هغه ستونزې چې په هغه پرتو په هغه ولسوالۍ کې شته هغه به ټول رفع شي او خلکو ته به په مختلفو برخو کې اسانتیاوې برابر شي.
دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي دغه ولسوالۍ امن او تشکیلات د خپلو سیمو ته انتقال کړي تر څو خلکو ته د روغتیا، کرنې، اوبه لګونې، پوهنې او په نورو برخو کې خدمتونه وړاندې کړي. د دې ولایت د کلباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی حکمت الله دولت ځای وایي
دغه 15 کاله کې دغه درې ولسوالۍ په کندوز ولایت کې منظور شوی، نو تر اوسه پورې فعالیت خپل هغه سیمو کې نه شروع کړی. مامورین شته، وسوال شته، هر څوک، هر سپاره څنګه کې ټول مامورین شته. د خټنه په داسې سیمه کې باید فعالیت تر څو د امنیت پر اوسلو کې غټه ونډه لري، تر څو دغه سهم فراخه کېږي، دغه د امنیت دوم له خشه دی. کندوز
د کندوز د ولایتي شورا غړي هم وایي کچیر دغه درې نوې ولسوالۍ امن او فعال شي، د ټول کندوز په امنیتي وضعیت کې به هم مثبت بدلون راشي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی
کی اگر یو ولسوالی فعال میشه او بل اخره وای دیداری در اونجا فعال میشه، ای در تامین امنیتی کندوز
که د درې نوې ولسوالۍ پالیسی او اداري وحیدونه په خپل سیمو کې ځای پر ځای سي، نو لکبل به د لوی لارو امنیت او د کندوز امنیت کې شوالي راځي او د غشان د حکومت د فعالیت ساحه به هم پراختیا ومومي.
خو د کندوز سیمې چارواکي بیا وایي چې دوی د دغه درې نوې ولسوالۍ د فعالولو لپاره یو لړ پلانونه او طرحې په پام کې لري چې په بشپړېدو سره به د نوې ولسوالۍ تشکیلات په خپل سیمو کې ځای پر ځای شي. د کندوز دی والی وایاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
دا چې په مربوطه او سیمو کې باید اداري کمپلیکس ولري، له مرکز سره موږ د دې بودیجې په رابطه باندې خبرې کړې دي. خو ځینې امنیتي ننګونې شته، ځینې امنیتي مشکلات شته چې هغه هم دغه کار مخه ډپ کړی ده. ان شاء الله بودیجه به هم ورته په نظر کې نیول کیږي. اداري کمپلیکس په مربوطه سیمو کې جوړیږي تر څو وکولای شو له مربوطه سیمو څخه مراجعینو ته خدمات ورسیږي.
دی یادونه ده چې له دې مخکې هم د کندوز اوسیدونکو د ولایتي شورا غړو له حکومت سره دا غوښتنه مطرح کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کډوالو او د بیرته راستنیدونکو چارو وزارت راستنه شو ته د ځمکو د ویش لړۍ لسره پایل کړ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی پرون د دغه پروګرام د پایل په مراسمو کې وویل چې په اوس وخت کې 1800 کورنۍ راستنه شوي چې له دې ډلې 0 ته په کابل ولایت کې ځمکې ورکول کیږي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه د 1000 کسانو نوملیکنه او بایومیټریک بشپړ شوی چې 1200 کسان مستحق ګڼل شوي دي. دغه وزارت د چارواکو په خبره د استوګنې د ځایونو د کموالي له امله په لومړي پړاو کې 0 کسانو ته د پچی اچونې له لارې ځمکې ورکول کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ښاغلی نور رحمان اخلاقی په دې مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې وویل.
یوازې د زرو کسانو لپاره د التفات په خارګوټي کې زمکه شته. قوم غوښتل د پچی چبنی للارې مستحقو ته زمکه ورکړو. نور تبا په راتونکو پړاو کې زمکه ورکړ شي. هغه راستانه شي بي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنرۍ فورمیلری او لمخکنه زمکه او د هستوګ نځي نه لري د زمکه مستحق ګڼل کیږي.
د التفات خارګوټه چې زرو کسانو ته په کې زمکه ورکړل شي د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې پروت دی. د وزارت تیر کال د بیزای او راستنو شو کورنۍ سروي او نوملیکنه پایل کړه. خو د کورونا وایرس د خبرېدو له امله د غلړۍ تر اوسه ځنډېدلې وه. ښاغلی اخلاقی وویل په کابل ولایت کې د دغه زمکو د ویش له لړۍ سره سم په هرات ولایت کې هم راستنو شو ته د زمکو ویش پیل شوی دی. دغه هم وویل په ننګرهار او بلخ ولایتونو کې به راستانه شوي هم دغه پروګرام تر پوښښ لاندې راشي. په ورته وخت کې د خار جوړونې وزارت مرستیال عزیز احمد ګلستانی وویل هر ورځ د کورنۍ بې ځای شوو او راستنیدونکو شمیر مخ په ډېرېدو دی او د ډېرو زمکو د ځانګړي کولو اړتیا یې محسوسېږي.
افغانستان ته په ورستو کې راستانه شو افغان کډوالو په ډله کې د افغان هندوانو او سکانو هغه شاوخوا څلوي کورنۍ هم شامل دي چې په ورستو کې له هند بیرته وطن ته راستانه شوي. ډېرې دغه کورنۍ تیر کال کابل په شور بازار کې سکانو په یوه عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کډه شوي. یو شمېر لا هم اندېښنې لري. نور په دې رپورت کې واورو.
پنځه کلن سندیپ سنگ د سکانو له هغه کورنۍ و دی چې تازه بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي. د او څلور کسیزه کورنۍ تیر کال په شور بازار کې له هغه چاودنې وروسته چې د دوی په عبادت ځای وشو او د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شول اړ شول چې خپل هیواد پرېږدي. په یاد حمله کې چې مسولیت دایش وسلواله ډلې ومنه 15 کسان وژل شول. سندیپ فکر کاوه چې هند کې به ژوند خشي خدا سه ونه شول. د په هند کې د خپل بد شپو ورځو کیسې کوي.
نه به اوبه وي نه ډوډۍ نه کور. ناروغي بابا خو ډاکټر به د چا په غم کې نه وو. د کور کرایه وه. هلته موږ ته ویل تاسې کډوال یاست ویزه واخلئ ځان پولیسو سره راجستر کړئ. هلته هم موږ ډېر سرګردانه وو.
دی اوس په کابل کې د سکانو په یو عبادت ځای کې اوسیږي. په یو دکان کې کار کوي چې 6000 افغانۍ ورکوي او خپل ژوند پرې تېروي. کولراج سنگ بل افغان سکھ دی. د شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې له خپلې مور سره بیرته له هند نه افغانستان ته ستون شوی. د هم د دوی پر عبادت ځای تر برید وروسته هند ته ولاړ. هلته یې 9 میاشتې تیرې کړې خو د ژوند د سختیو او د کورونا وایرس د پراختیا له امله بیرته افغانستان ته راغی.
هلته مرض ډېر شوی و. موږ ته پاملرنه نه کېده. موږ همدې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي. موږ ته هلته ستونزې ډېرې وې. نور نه شو اوسېدلی. مصرف زیات و او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلي وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2020 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته د انتقال غوښتنه کړې وه. د 2020 کال په جون میاشت کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ګوندونو نه 60 سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې افغان سکھ او هندو لګکې چې د خپل مذهب له امله د داعش ډلې د خراسان څانګې له ګواښ سره مخ دي ومني. خو ډېرې افغان سکان او هندوان وایي چې د غشمنې نه دي عملي شوي. د افغان هندوانو او سکانو یو شمېر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنی شي. یو هم له دوی دیا سنگ انجان دی.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. مونږ کولای شو چې په هندي ژبه وغږیږو خو بیا هم لهجوي مشکل لرو. تاسو ته پته ده چې په هندوستان کې بشماره ژبې او بشماره لهجې دي او د دې سره سرمایه گذاري مشکل لرو. خپل ماشومان نشو کولای چې درس ور باندې ووایو ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کو ترڅو یو څه زده کړي. اقتصادي مشکلات هم ډېر دي.
د دې زړه هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي خو پریکړه نشي کولای. په دې حال کې په ملي شورا کې د افغان سکانو استازي هم افغانستان ته د دغه کورنۍ ولستنې دوه هرکلی کوي. اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو او سکانو کره شمیر په لاس کې نشته، خو مخکې شمیر زرګونو ته رسیدو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انرکلی هنریار وایي تر اوسه د افغان سکانو سلویخت کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند ډاډ ورکړي. اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اتسنګ وایي امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي.
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونه وکړي ترڅو د تعلیم زمينه دوی ته مساعده شي، همداسې عالي تحصیلاتو ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنې وکړي ترڅو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي. د خوښي ځای دا ده چې ولسمشر نن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ ترڅو چې د افغانستان په جنتري یو ورځ ونومول شي چې په هغه کې د هندو او سکان ملي کلتور ورځ وي چې هر کال د غول منزل شي.
دا خبر کیدی شي چې د ځینو لپاره هله بخون کې وي، خو یو شمیر لا هم له داعش وسلوالو ویر لدی. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیرته راستنېدل داسې مهال دي چې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپلې خاورې او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بېل شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
وطن ته د بیرته راستنه شوو افغان هندوانو او سکانو د اندېښنو په باب مو واورېدل. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې چې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شوو ستونزو ته ځانګړې شوې وه، ډېرو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې که دایمي اوربند نه شي کولی، لږ تر لږه د په سیمه ییزه کچه د موقت وخت لپاره جګړې ودروي تر څو خلک وکولی شي چې د خپلو ځمکو او باغونو حاصلات راټول کړي او اوس هم د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. د څو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
دغه د موسم په وخت باندې جګړه څنګه ودرې چې خلک خپل غنم راټول کړي، ترڅو دغه جګړه پیلو کړي ولې سلاوی ور سالي خلکو دا اقدام وکړي چې د پنځه دغه کلي یا د شپږ دغه پارو کې اوربند وکړي چې موږ خپل غنم او خپل سلاوی او ضرورت ته چې جګړه پیلو کړي تر اوسه او په وایې نه ساتل شوی اوربند اعلان کړي خو رسټه ته دومره پټه اوربند یې ما جګړه پټه پیل کړه. اوس هم د خلکو غنم او همداسې پاتې دي چې چیرې په ډېر لږ وخت کې جګړه ونه دروځي، دا ټول غنم له منځه ځي او یو راتلونکي به ډېر یو ناورین او په دې منځ کې تېر شي، ځکه چې دغه بزګرو او د ښار ټول خلک به دې غنم باندې ولاړ دي او که دا له منځه ولاړ شي نړۍ ته محترم ډېر د بشري ناورین به راځي.
نو دا دغه څو د جنګلو له جګړو له امله هم راغلي دي او د وچکالۍ له امله تېر دوه کاله مخکې وچکالي وه. خپل څونه د لازره د قیمت په 2000 افغانۍ خرڅ کړه، هغه یعنی په پروت ورته یا د اولاد په نه پخې کې مصرف کړه. تیلن هیڅ یو ته چا 200 څونه درلود، د تیلن لاس څونه په وطن کې نه لري یا شل نه لري، ټول مالداري د لاس ورته دی.
ما شام کوته پروتم تکان سات طالبان لاله ولوز بعده مې دایو دغه ماده دغه نه خوښ راکې چې زه د کوښنیانو بس ولې وطن نه است عجزین پاجره کې ورور په پښو باندې لیتې پښې سرتور سر روانې کړي. هغه سره کې زما په سره کې ورور طالبان مې شان مې ګرد مکمل پاتې سي یو دا نه توس مې راغور ځبه دني کوښنیان مې راستل نو شان مکمل پاتې شي مې لبل ولا کړې استل
دغه دې چې دا وخت پښتو دا سړي یو سړي پر پلانونو باندې زو وسوي خو ښه سړي دا کارتب نو کبره دا کاستوکار په وخت کې دوی دا جنگونه بس کی چې دا کاستوکار خلګو ټول کوي دا دوی خپل زور سره आवाज نه اشاره طرف زور سره غته وړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز ورسپانه پینتاګون له افغانستان د ځواکونو د استلو بهیر ګړندې کوي. تر سره لیک لاندې په یو مطلب کې د یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له قوله لیکي امریکایي او د ناتو ځواکونه غواړي چې د جولای د میاشتې تر نیمه پورې له افغانستان ووځي. دا به له غنې ته چې باندې دوه میاشتې مخکې وي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او له دې هېواد د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11مه وروستۍ نیټه اعلان کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي له افغانستان په بیړه د ځواکونو ایستل به متحده ایالات له لویو لاین حل مسایلو سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت روس نه د توانی د لچې دا مسله روخانه کړ چې افغانستان د زواکونو په وټلو سره به په څ ډول د القاعده په څیر د تروریزم د غواخونو په وړاندې مبارزه مختوري. د دفاع وزارت چارواکو هم دا شان تر اوسه خپل متحدانو سره یو موافقه چې امریکایي زواکونه په نږدې کومو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي نه ده ډاډمنې کړې. نیویارک ټایمز دغه راز وړاندې لیکي امریکایي چارواکو تر اوسه دې پیچلې پوښتنې ته هم ځواب نه دی موندلی چې آیا امریکایي جنگي الوتکې لکه ریپر درونز د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي تر څو دغه ځواکونه وکولی شي چې طالبانو لخوا د ښارونو د نیولو ګواښ له منځه یوسي. هندي اکانومست ټایمز ورځپاڼه د افغانستان ګاونډیانو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکي طالبانو دغه ګواښ د دې لپاره کړی چې د افغانستان ګاونډیان په خپله خاوره کې د امریکا پوځي اډو ته اجازه ورنکړي. طالبانو په خبره کړې خبر پڼه کې ویلي دا ډول یو اقدام به تاریخي تیروتنه وي او دا کار وشي دوی به غلی پاتې نشي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د رژیم تر لنګېدو وروسته د افغانستان څو ګاونډیانو د امریکا متحدو ایالاتونو ته اجازه ورکړه چې له اډو یې استفاده وکړي. په دې ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د رسنیو هغه راپورونه چې ګواکې هیواد له امریکا سره یو معامله کړې رد کړل. افغانستان ته نږدې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې خبره په دې وروستیو کې وروسته له هغې راپورته شوې چې امریکایي چارواکو وویل چې له افغانستانه وتل دا معنا نه لري چې متحده ایالات له سیمې وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د کورونا وایروس د اصلي علت د موندلو لپاره د نورو تحقیقاتو غوښتنه وکړه، خو بایدن ټینګار کوي چې په دې اړه ترلاسه شوی معلومات نیمګړی دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد له استخباراتي بنسټونو وغوښتل چې د کورونا وایروس د منشأ د موندلو لپاره خپل څېړنې دوه برابره زیاتې کړي. جو بایدن د چهارشنبې په ورځ له دې ادارو وغوښتل چې د دریو میاشتو په ترڅ کې د خپلو موندنو راپور ورکړي. ولسمشر بایدن په خبره کړې بیان کې ټینګار کړی دی چې تر دې دمه ترلاسه شوی معلومات بشپړ نه دي، څو څرګند شي چې کورونا وایروس له څاروي انسان ته لېږدېدلی کله لابراتوار بهر خپور شوی دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد له ټولو لابراتوارونو هیله وکړه چې په دې تحقیقاتو کې مرسته او همکاري وکړي. جو بایدن له چین وغوښتل چې د نړیوالو تحقیقاتو د پرمختګ لپاره چې د کورونا د خپرېدو د منشأ لپاره یې کوي مرسته او همکاري وکړي. په بیان کې وړاندې راغلی دي چې شاید د کورونا اصلي سرچینه کله هم پیدا نشي. د امریکا ولسمشر په دې برخه کې د نتیجې د نه موندلو یو علت پیکینګ بولي چې له نړیوالو تحقیقاتو سره په دې برخه کې سم همکاري نه کوي. جمهوري غوښتونکو او پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ دا نظر خپور کړ چې د کورونا وایروس د یوې پیښې په ترڅ کې له لابراتوار څخه سرایت کړی او له حیوان څخه انسان ته نه دی لېږدېدلی. امریکایي چارواکي لا هم د کورونا د خپرېدو په برخه کې دا شک لري چې له لابراتوار څخه خپور شوی وي. ولسمشر بایدن وایي امریکا به له هغو هیوادو سره چې په نړۍ کې ورته نظر لري پر چین فشار راولي تر څو د شفافو تحقیقاتو په ترسره کولو کې همکاري وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د سیشن بی پروسو ویل چې واشنگتن په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د نویو تحقیقاتو ملاتړ کوي. دې زیاته کړه چې اغېزمنې څېړنې پکار دي، چین باید ګام راواخلي او اجازه ورکړي چې د کورونا وایروس اصلي علت معلوم شي. کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین له ووهان ښاره نوري نړۍ ته خپور شو.
واتس اپ تلیفوني اپ د هند حکومت په وړاندې د هغه قانون په خاطر شکایت ثبت کړی چې پرونی عملی بڼه غوره کړې او لمخې د واتس اپ د کارونکو شخصي معلومات ښایي نور پټ پاتې نشي.
د فیسبوک شرکت تلیفوني خدمات وړاندې کوونکې واتس اپ په نوې ډیلی کې ستره محکمې ته قضیه ثبت کړې چې ګواکې په هند کې پرمنځته شویو نویو قوانینو کې یو د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د دې نوي قانون لمخې د چارواکو پر غوښتنه د ټولنیزو شبکو شرکتونه اړ دي چې د دوه شبکو د کارونکو په اړه معلومات ورکړي. رويټرز خبری اژانس د هغو کسانو له قوله دا راپور ورکړي چې له دې قضیه خبر دي خو د موضوع د حساسیت په خاطر یې د نوم نشو د لپاره شرط خبري کړي. که څه هم د دې قانون لمخې واتس اپ باید هغه کسان په ګوته کړي چې د کرم معلوماتو لمخې په کوم ورانکاری تورن سوي وي، خو دغه شرکت وایي دا کار ورته د عملی کېدو وړ نه دی. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې واتس اپ ادارې ویلي چې د دوی پیغامونه او تلیفوني تماسونه د دریمګړي لورې نسی تعقیبېدای او د دې کار لپاره به دوی مجبور وي چې د کاروونکو لپاره د خدمات یا اسانتیا لمنځه یوسي. په هند کې 400 میلیونه کسان واتس اپ کاروي. په دې اړه رويټرز په خپل راپور کې نه دی ویلي چې دا قضیه به څه وخت په محکمه کې وڅېړل شي. رویټرز په دې راپور کې ویلي چې د واتس اپ ادارې دوی ته د دې قضیه په اړه لڅ ویلو ډډه کړې ده. ویل کېږي دا قضیه د هند د صدر اعظم نارندر مودي د حکومت او د ټکنالوژي د لویو شرکتونو لکه فیسبوک، ګوګل او ټویټر ترمنځ لانجې رامنځته کولای شي. خو هند په همدې حال کې د دغو شرکتونو لپاره یو له تر ټولو لویو مارکیټونو دی.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرسل امر الله صالح طالبانو ته د اوربن وړاندیز وکړ. ښاغلی صالح پرون په خوست کې یو ولسی غونډه ته د خبرو په مهال وویل چې دولت حاضر دی چې سر له سبا اوربن اعلان کړي د جګړې د ډګر پر ځای د جګړې ډګر ته ور ودانګي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیون وایي متحده ایالاتونه بل افغانستان د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له افغان حکومت او لسره ولاړ وي. د سپینې ماڼۍ د خبر شوي بیان لمخې ښاغلی سولیون دا ژمنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړه. د یو شمېر راپورونو لمخې په کابل کې به ښایي سبا د استرالیا سفارت بند شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پورس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته لاړ. دا منځنی ختیځ ته د روان سفر وروستی ځای دی او هڅه کوي چې د قاهرې په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ شوی اوربند ټینګ شي. د تاجکستان د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. دی له دوه کلونو رئیس د ګوند مشر وو او تیر کال چې کله پر د برید وشو له هغه وروسته یې روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. واشنگتن وایي د بلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافر وړونکو الوتکه د راګرځولو په تړاو بحث ادامه وکړي. د خبرې د سپینې ماڼۍ مرستیال وایاند کارن جن پیر پرون په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وکړه. کولای شي چې د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه خبرې دوه چمتو دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې به په جاپان کې د اولمپیک د دوبنیو لوبو موضوع راوخلو. په جاپان کې د اولمپیک د دوبنیو لوبو د لغوه کېدو لپاره غوښتنې مخ په زیاتې دوه دي. دغه لوبې چې ټاکل شوی و تیر کال تر سره شي یو تر اوسه پورې ځنډول شوی او په پام کې ده چې د جولای د میاشتې په درویشتمه پیل او د اګست تر اتمې پورې دوام وکړي. د دغه لوبو د لغوه کېدو ملاتړي وایي چې د کورونا وایروس د سرایت خطر زیات دی او که دغه لوبې تر سره شي ښایي ډېر کسان پر کورونا اخته شي. نور په دې راپور کې
د ټوکیو د اولمپیک کې همکار رسنۍ د دیلو بو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د اساهي ورسپانې چې د جاپان له معتبر ورسپانو څخه ده د چهارشنبه پورې سر لیکنه کې د دې هواد له صدر اعظم غوښتل چې په آرام دي وضعیت وڅېړي او د دیلو بو پر لغوه کېدو دی خبر وکړي. د ورسپانې د دې وړاندې سبب د کرونا وبا او د لوبغاړو او عامو خلکو روغتیا ته د خطر احتمال یاد شوی. په څو نظر پښتنو کې د جاپان اکثریت خلکو په ټوکیو کې سکل د اولمپیک د دوبی د لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت څرګند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دوشنبه پر ورځ خپل وګړو ته خبرداري ورکړ چې د کرونا وبا په خاطر د جاپان ته سفر کولو څخه ډډه وکړي. خو د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د لوبي به د جولای په درويشتمه نیټه په خپل ټاکلي وخت پایل شي. د اولمپیک د نړیواله کمیټې رئیس توماس بخ د سی شنبه پورس په یو پیغام کې د دې لوبو لګډونوالو وغوښتل چې خپل ځانونه واکسین کړي.
اوور 70% اف دی اتھلیټس اند افیشلز هاف اوريدي
بس لوک تراویا زیات ورزشکاران یا د هیاتونو غړي یا واکسین شوی او یا به د لوبو تر پیل مخکې واکسین شي. دا شمیر د لوبو تر وخت لوړیږي ځکه په دې برخه کې زیات هڅې پیل شوی او روان دي. یا کورونا زد واکسینو درې تولیدونکو شرکتونو د اولمپیک د لوبو ګډونوالو ته وړاندیزونه کړي دي. یوازې کولای شو تاسو وهڅو چې ځانونه واکسین کړئ ځکه واکسین یوازې تاسو او تاسو د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره نه دي بلکې زموږ جاپانی قربانو ته د درناوي او هغوی سره د یووالي څرګندوی هم دي.
واکسینیشن از نات اونلی اباوت پروټیکټینګ یورسلفز اند پروټیکټینګ یور اتھلیټس.
تکل شی و د ټوکیو د اولمپیک لوبې تیر کال تر سره شوې وای خو د کرونا وبا د خبرېدو لکبله ل یو کلن زن ورسته کیږي. دا رويټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه په جاپان کې په سلو کې 15 تنو ته د کورونا واکسین رسیدلې دي. دا جاپان حکومت هڅه کوي چې خلکو ته د واکسینو د رسولو بهیر چټک کړي. د همدی اونۍ په پایل کې په توکیو او اوساکا کې دوه نظامی مرکزونه د کورونا ضد واکسینو د ورکولو په مرکزونو بدل شول. تمکیږي په دې مرکزونو کې هر ورځ زرګونه کسان واکسین شي. په جاپان کې د کورونا له کبله د مړینو شمیر په نسبي توګه کم و او د دې وبا له پایل راهیسې په دې هیواد کې شاوخوا 2000 کسان په کورونا مړه شوي، خو په کورونا د اخته کسانو په شمیر کې وروستي زیاتوالی د جاپان پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی دی.
اساسي او بشري حقوق. سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې ورا سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صاحبي دفتر د شکایتو د څنګ مرستياله اغلی ملغلره مایار سره وی په پایل کې د تخراغلاس وی. اغلی مایار، ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکاو په پایل کې تاسو تخراغلاس وی. ما خبرونه ته لمړی پوښتنه ودی سم تر کو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو، یا ووایم چې څنګه یې زه غواړم ووایم چې سوله، اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تعریفونه لري چې کولای شو وایي چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده، او همدارنګه ویلی شو چې سوله د نظم، تعادل، د قانون حاکمیت، او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تعریف نه کولای شو دا واخلو چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بل هم مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی، او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره، او سوله په مثبت مفهوم سره مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي، او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي، نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره من سره دي، او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه موږ په نظر کې ونیسو، لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي، اوس تفاوتونه هر انسان د دغه حقونو یعنی دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 2012 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي، دا حقونه به تصویب شوي دي او په رسمي توګه پېژندل شوي دي. چې په هغه قانون اساسي کې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابروالي حق، او د اجباري کار د مخنیوي حق، او داسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پېژندل شوي او تصویب شوي په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی، او سوله یې د نورو بشري حقونو د لاسته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري، او دغه حق یې په روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی، دا چې سوله یو بشري حق ده. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرا کړي، او تر څو وکولی شي چې د یو مثبتې سولې د ټیټښ شرایط رامنځته شي، یا همدا د سولې بشری حق د دې سبب چې یو فلسفه سول ولرو دا ویلو چې بشری سول د یو بشری حق په توګه هم بین المللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی او د هر انسان یو منل شوی حق دی او په بین المللي او نړیوال اسنادو کې
کوروادان آقای مایر من نکو دویم پختم دست مطرح کو چه سولا او بشری حقون ترمانس اری که سنگدی
من نکو سولا او بشری حقون ترمانس اری که ویلی شمده چه سولا او بشری حقون حق عرضتی ندی چه دی او بل سخه جلان اکی دون زیاد یعنی می نشو سوالایی که سول اکرات دی بشری افونو نشتون که ولرو او همدارنگرن دی بشری افونو رعایت او مراد کول او احترام پرت لسول دی ولرو نو پدی مانا دا چه بشری افونو او سول دی او بل لازم و ملزوم دی سول او بشری افونو یا بل سر تلن دی ارزخون دی تعماغا اندازه چې بشری حقونه او ارزښتونه رعایت کړي موږ کولی شو تلپاتې سولې ته ورسېږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو او کله چې موږ سولې ته ورسېږو په تلپاتې سوله کې په یو سوله ییز چاپېریال کې کولی شو چې بشری حقونه او بشری ارزښتونه پلي کړو او ولرو نو دا ویلی شو چې سوله او بشري حقونه لازم او ملزوم دي دی یو بل او نه جلا کېدونکي
یعنی چې سوله راشي تلپاتې سوله په افغانستان کې په خیر راشي نو حتما بشري حقونه هم خپل تامین کېږي سره په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسېدو په اړه د بشري حقونو یعنی څه نظریات وړاندې کوي څه پیشنهادات لري
مننه په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره بشره د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخه خبرې وشي باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي ترڅو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي او په دې اړه حکومت د دې لپاره چې په هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تامین کړي باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي او په هېواد کې د سولې په هکله په دې بحثونه شوي دي چې خلکو بعضي خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي هغه یې په ګوته کړي دي چې زه د مثال په توګه هغه بسونه چې په هغه بسو کې چې خلکو هغه خندونه ویلي دي زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کړی چې دا یو هغه عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون د اداري فساد د اقتصادي سره مخیا نشتون دی د بشري حقونو نه مراعتول او همدارنګه د ښځو حقوقو نه مراعتول او نه حمایت دغه ټول هغه خوندونه دي چې دوی ویلي خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله منځته راوړو نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي باید ټولنیز او همدار ټولنیز نابرابري سبب دي چې بې عدالتي منځته راشي او بې عدالتي سبب دي چې جګړه او نظراتي منځته راشي او بل اخر موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي ملي سرمایه په عادلانه داول سره وبشي سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نشي د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري او موږ وکړای شو چې خپله ټولنه خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شي
ډیر زیات مننه کوم غالي مایار قدر من اوریدونکو تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحوي دفتر د شکایتو د څنګ د مرستيالي غالي ملغلر مایار خبرې واوریدي دا ود دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې ازريګو تاسو ټول په لوی لاس پرو خو وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په افغانستان کې د خامک ګنڈلو په تاریخ خبري است
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم دا به هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنې په لاس کې ونیوله دینه کار خپل کې
مزنزيري زنزيري ته ورایلې نه شمه یارا تر زما بلکا دم هغستې نه شمه ختم زنزيري
خامک او نور پلاس ګنڈل شی وشیان سر زفت لري
سفر ته چې موږ زو ډېر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شي کار دی بیا موږ ورته چې دا د ستنی کار
اووس د لاسی ګنڈل شوی شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه ات زردی دول زردی شپار زردی غریبی زیاته اوس خلک دومره نسی اخستره
نن پام دې خپل خبرې کوو لمړی د خامک او پلاس ګنڈل شویو ټکو تاریخ چیرو بیا ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو د ازادي رادیو سره وسه قدر من اوریدونکو د خزو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شینو کې لیدلې شو دوی په خپل ظریف لاسونو خامک ترشمار گراف ول او داسې نور لاسي ګنڈل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسي ګنڈل شوی شي ناخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپل ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنڈل هغه هم په سپینر ټوټه کې دی بیلابیلو ګلانو انزورول ساده کار نه دی پکلیو او باندو کې انجنې او میرمنې شپه او ورځ یو کوي چې وخت ګنڈلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړ رڼا ته ناستی وي او د ټوټي تارشماري بیا پستانه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنڈل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي د مو دولو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفي نورستاني څخه پوښتلې دي
لاسی کارونه یاد خزو و گلدوزی ور درته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله او دا کلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خپل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویني په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالای کې دا ګنڈلې پای پیچ چورته وای پاغه به ګنڈلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپانو کې هوسم شته دی دا او زه په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې البته ډیر علاقه مې مرسته راځي پوسټین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی و تر شماره مثلا په فارسی نمونه او مثلا اجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغشان منګ لیدل خامک هم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به خلک ورته ویلې دینه مال میږي چې خامک یواز په قندار کې بد دي دغه خزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دا په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې پیباندی ګنډل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایتو کې حتی قرستوزی په شکل چې دوی زربفتارونه په خولو په دي زینو شانه زیاتره په خولو کې کاری فسکټونو کې هم دا قرستوزی رواج شوی وي اویرات خو به خاص په دي ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولت زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شین هغه څه دي چې ګنچ مر خوخون کلری لامدی وجه خوې بای هم لوړه ده لبلې خو پلاس ګنډل شوی شین په اسانه زړښت هم نه لري یو ټټر څوناس لاغستلې شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته مغه پخانه غاړه په پوره مهارت سره نوی ټوټي سره نخلول کیږي د پغمان وسن کې شازیه وایي چې دوی په کور کې د نیا پلاس ګنډل شوی غاړه لاوس همشته
دا باندې ما نیا کاوله په ډیر وخت کې دا باندې زمانه ته خپل کاوله خپل ماسیانه ته کاوله د ما د ورور یا خنده د ما مور ته د اوسه ساتلای ده زه خپل د خامه کومه چې راخته ناستم دا کار کومه او ډیر ارزش لري قیمتونه ات زردی دول زردی شپار زردی غریبی زیاته اوسه خلک دومره نسیخ شته مونږ یو یخان پیوا میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو چې هغه ټول په حساب کېږي یو یو تار شمېرل کېږي هغه په حساب کېږي غونډه یخان نه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي زمان ته ډېر مونږ د وګي ساده مرته ګنډو یخان مرته ګنډو یو چا کړه چې ډېر نازدانه ای باد له وختونه خدای زوی ورکړي هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هرشي پورې تر ورنی سوزنی پورې تر هرشي ورته خامک د توفک واري ورک.
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅه واسکټ خولۍ او داسې نور ګنډي بیا بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپل کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړي سره مې مرکه کړې ورته وکشي.
چیکترین دوخت کشیده دوزیده چی داغه قیمت هم دیر چیکته او هم خلقیم نشی آغوسته چی باز خلق چی دیر نو آغا نو یه ذر اقتصاده کده آغا خلق آغوسته شی
دلتسته سی را تو بیخی؟
او داغه دوخته او دو دوخت چی دا چی داغه یه ذر اقتصاده خی آغا دوی آغوسته شی دا نور خلق به او گوری
ام داغه دوخت پتون را وقتی کیگی؟
والا دا د میاشتن هم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری که منگه دل تا نلرو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگه زور دیر خوخی چی دا پخته نکهی چی دا ده چی شکار ده بیا منگه افتاوی چی دا دستنی کار ده
تاسی لبهر ملکونه یده ونو کرده تاسی جال تجه افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و که منگه دونه اینا غنده چی دلتا خپلا کابل کیو یو خارجی چی یا غنده دونه پشاقی یا غنده چیز منگ خپلا خوخی
که مخ دی خواه تواره و دلتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پکی شکاریگی دیار یا پک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پکی گلابی خودل سوی ده چه رقم دوخت ده
تا دوخ چه ده هش برد دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده ده کریم چه ده پدی کم طول هم ده گری دوزی بکی کری
بله او ده تکشین کمیس چه ده دیده پاک لرو توه
دا خونه ده اون ده تاس قول افغانی ده
او ده گندل چه رقم دی
ده یو سرپتلینه می جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسول چان از دکه
داشتن تون مرگانم یاد کری چی یاد کری من گم چند که چی دانو ای یه زر پوشلو بیاین که نول داستان تاری را که چی دقیق دختو که چی داد کشی دادوزی دا دختو که چی دا گراو دا دختو که چی خامه که قنداری دا دختو که بس پم دی بانه زی بیا قندار کلوی شو ایما دقیق چی زده تا چو کلان ویم شاید پینز کلان هم نوم چی زب خامک بانده ناسی ما دوخه نخی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دسی تکری مور تمی دسی پیسی می مور تا جور کری چی دا هر یا بلیده ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنینه
ما په دې کار باندې شروع کړو
دغه
دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
بله نه سه سپون دغه سبب ناست ما به ویل تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودل خپل شوق میو
اول دې شوقی ګندل مگر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه ګندم اوس سل په سل د مجبوریت نه ګندم چې د خپل فامیل ز پم دې باندې چم
بله
هر رقم دې زین چې ته وای فقط نمونه ای راوړ زې ګندم
اتمن ډیر زیات مننه
تشکر لتونم خور جان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی ګندل شي وشن بازار پیدا کړي هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یو ګوري بیا د ګندلو سپارښتنه وکړي
نو مې اجمل ده په خامه ساختماني شرکت درلو دو او اوس پیلم د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګان کې چې زاورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښي تیر یادونه را تازه کوي
موږ د لاسی ګنډل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسی ګنډل شوی شیانو نندارتون پرانیسته بو غږیدلی
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د
لاسی ګنډل شویو شیانو نمایشګاره. د دې په اړه معلومات راکړئ چې دغه لاسی ګنډل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دی؟
د ازرجاتو خلکو او زنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر ډیزاینونه دي چې دا موږ کارو شلته په کابل کې هر رقم خلک شته او دغه به دوی اخلي را نیسي.
د لاسی ګنډل شویو شیانو په اړه توای چې دلته کوم شیان دي؟
دلته افغاني جامې دي، سرپټنی ورته چې د پتون پر سر ځینې جوړه کیدلته په کابل کې اغوندي تکری دي، او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي، او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین لپاره د اشپزخانه ډیزاین لپاره کارول کیږي، او ځینې هم د سکرونو بکسونه دي.
bale د دوخت پاکلې معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل سوي خامک ده، تارشمار ده، ګراف ده، څه دي؟
دلته ډیره قندره دوزی او د آینه دوزی ورته وي، مرمر دوزی، چرمه دوزی او زر دوزی ورته وي، دغه دوی په خپل کلو کې دي کاروي.
پلاس باندې ګنډل هغه بیا دومره مایده واقعا چې ډیر زیات سخت کار دی. دغه شین تاسو را ریډل ته نمایشګا کې دی دوه مرمرو تاسو خواري بواسي دا ګنډي څه ګټه رسولې سي او که ګټه رسولې سي په کوم اندازه؟
کوم زحمت چې دوی بواسي دا تبيده چې دونه بیرته دونه پیسې لاسن راوړي. متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده، هم بیا هم څنګه څه کولای شي چې مرمن ته دونه پیسې لاسن راوړي چې هغه مرمن کولای شي خپل ماشومان ته خپل ځان ته ځین شین دي بازار راوونی سي یا خپل خوان ته احتیاج ونه وسی.
لارغونی لاسی ګندل شوی شیان په موزیمونو کې هم کې خودل کیږي چې په سیمه پورې اړوند فرهنګ ژوندۍ وساتي. په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسی ګندل شوی یخنونه کې خودل کیږي. وحید لشلو کلنو را په دی خو په یاد ځای کې د لاسی ګندل شویو کالیو کاروبار کوي. نو موړی د لاسی ګندل شویو ټټرونو د قیمت پاکله وای
یخنونه کې دی بلوچی کې مسونه دی ټول په خوانه دی اغه کې راځي تیر لګزره ګران راځي په لزر اتزر 15 لزر ټول لاس کار شوی دی. لاسی کار کې دی خو هم دومره ډیر ارزش لري، خلک دا ډیر خوښ لري.
قدرمنو دوستانو، لاسی ګنډل شوی شیان سره په ماشين جوړ شوی ټټرونه او نور شیان هم تر سترګو کیږي، خو ماشين د لاس ځای نشینی ولای. تجربه خودلې چې په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي. دا وژن په شی بوکي خبرونه تربیه خېچاري.
مسافر